سب مننه ستړی مشه او د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه اوریدل شي. پر دې ستراتیژي پروند امریکا ولسمشر او د غیوات پوځي او استخباراتي چارواکو څو ساعته غونډه وکړه. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ جګ پوړي سلاکار کار پرېښود او په فنلنډ کې دوه تنه په چاقو وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اته نوییمه کلیزه په رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسمو لمانځي. اته نوي کاله مخکې د اسد د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان نه انګلیسانو د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اعلان وکړ. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د پاچا امان الله خان عکسونه تر سترګو کیږي. د افغانستان امنیتی ادارې وای د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنیبیه میکلیزې د لمانځلو لپاره په کابل او نورو ښارونو کې جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت
احضارات هستند. دیوای امنیتی و دفاعی ځواکونه د احضاراتو په حالت کې دي. زموږ د امن نظم قطعات، د پولیسو قطعات او ان ترافیکی پولیسو ته دنده ورکړل شوی چې د لوی لارو د پرانیستې پاتې کېدو لپاره اقدامات وکړي. د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست له ځواکونو سره په همغږي چمتووالی لرو. سشکل د خپلواکۍ جشن یو وار بیا په داسې حال کې منځل کیږي چې تیرې څو اونۍ پایتخت کابل او ولایتونو کې خونړیو جګړو او بریدونو دوام درلود. افغان سندرغاړي آریانا سعید وای پریکړه کړې چې نن د کابل د انټر کانټیننټال هوټل مخې ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقۍ کنسرت ورکړي. نوموړی وای لومړی غوښتل په غازی سټډیوم کې دا کنسرت جوړ شي، خو امنیتي ځواکونو ورته د امنیتي دلایلو له کبله دغلته اجازه ورنکړه. نوموړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې چې د جمعې په ماښام یې خپور کړ وویل:
با خیر کنسرت ما در لب اوز هتل کانتیننتال برگزار میشه.
د دې کنسرت یو تنظیمونکي حسیب سعید ازادي راډیو ته وویل دوی په غازی سټډیوم کې تر شلو زرو پورې د کنسرت د مینوالو د راټولېدو تمه لرله، خو په اوسني ځای کې یوازې له 3000 تر 5000 نندارچیان ځایولی شي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژلې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هوان پرون مازدیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. شاغلی فرهاد وای په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه تنه نور ولسی وګړي هم د طالبانو په خپل منځي نشته کې وژل شوي دي. د فرهاد په وینا دا نشته پرون ماښام محل شوي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ولسمشر جنجال پاروونکی لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپل دنده خوشی کوي. دا اعلان پرون سپینې ماڼۍ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په یو بیان کې وویل د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او سټیف بینن دواړه نن په دې سلا شول چې دا به د سټیف وروستۍ ورځ وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په خپرې کړې اعلامیه کې زیاته کړې: موږ د سټیف د خدماتو منندوی یو او نیکمرغي ورته غواړو. سټیف بینن چې د بریت بارت نیوز په نوم د یوې شي اړخي رسنۍ مشر و، د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د ولسمشرۍ په لومړیو وو میاشتو کې د ولسمشر ترامپ مهم سلاکار و. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ترامپ پر سټیف بینن د هغې وروستۍ مرکې له کبله په غوسه دی چې نوموړي پکې د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ترامپ له سخت دریځ سره مخالفت ښودلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانه اونۍ اوکراین ته ځي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلې دي چې د دې سفر پر مهال به شای د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس به اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر په د اوکرين د ولسمشر پروشنکو او دفاع وزیر سټیپان پولتوراک سره د کریمیا د پټه په ولاړ حالت په اړه خبري وکړي. همدارس به د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو سره د روسي د همکاري پر مسلې وشخي شي. روسیا دا ردوي چې په اوکرين کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسي له اوکرين بیل کړه او لخپلې خاورې سره یو ځای کړه. او روسي خبردار چې فنلند چارواکي وي پولبيديس شار تورکو کې دوه تنه په چاقو وشل شوې دي. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشو شپشتنه نور ټپین شوې دي، د دې برید علت نه دی روښانه شوی. پولیس وایي تحقیقات روان دي څو معلومه کړي دا تروریستي برید دی که نه دی. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو یې له ډزو وروسته یو مشکوک کس نیولی دی. پولیس وایي چې دا کس بهرنی دی او روغتون ته انتقال شوی دی. د پیشه پش یو شمیر شاهدی او بخشی د پیشه یو شمیر شاهدان ویل دي چې بلیټ کون کی عربي خبري کوله، خو پولیسو دا خبره نه ده تایید کړې. د خبرونو پای اسد جراډو په منځني سپټول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ته دغه هیواد پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان د ستراتیژي په اړه سلام مشوره ورکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې سرڅنګ واوري چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو شهرونو کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
د کمربنده امنیتی کابل تدابیر خوب خود داره. امیدوار هستیم چې ایجاش در یک مسئولیت آرامش سپری شود.
د خپلواکۍ په مناسبت سندرغاړي اریانا سعید نن په کابل کې کنسرت ورکوي. د دې کنسرت په اړه به هم په روانه خبرونه کې وړاندې واوري. او د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو.
بیرغ واخلی راځي د ازادي ورځ راځي بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپینه مانی دا خبره په دې پسې وکړه چې ډانالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوید کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپینه مانی ویاند سارا هاک بی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولای شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرس په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس او متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوید کې پرون ډانالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی ویلی وو چې د ډانالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژیو مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی وو پرون په کمپ ډیوید کې نه وو، او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاک بی ساندرس وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوید په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله. که څه هم د پورستیو کې خبريالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوید په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د استازیتوب وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورها خو د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژي خبري وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا فیصله به ډیر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسكر لري. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونه ته شرخلې.
مننه سب سلامونه اونې کې له تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه رحیم سب، د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د ځند علت ستاسو په باور څه دی؟
زه فکر کوم چې دوه اساسي لاملونه دي. یو خدا چې ترامپ غواړي چې دا چې یو ستراتیژي تر منظورې وروسته کار لاندې ونیسي، چې هغه سترې بریاوې د امریکا ته پلاس ورکي. دا په دې معنی چې ترامپ نه غواړي چې لکه د باراک اوباما غوندې یو بله دوره په جګړه کې تیر شي، او دا غواړي چې افغانستان مسله وروستۍ. نو بنا هڅه همدا ده چې هر اړخیز تحلیل او هر اړخیز کتنه او شننه کوي. موږ او تاسو ولیدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې څو لوړ پوړي چارواکي د امریکا افغانستان ته او سیمې ته سفرونه وکړل، لکه میک ماستر او یو شمېر نورو سلاکارانو. دویمه مسله دا ده چې دا چې دوی دغه ستراتیژي هر اړخیزه مطالعه کوي، نو طبیعي ده چې په دې کې بحثونه د نظر اختلاف او د تګلارو او لیدلورو توپیر شته دی. دا دواړه چې کله یو ځای شي، نو د دې لامل کېږي چې ډېر وخت ونیسي تر څو دوی خپله تګلار اعلان کړي. اساسي خبرې هضما په نظر همدا دوه دي.
رحیم صاحب، تاسو چې د نظر اختلاف شته، دا سویل کېدل البته دا راپورونه نه دي تایید شوي چې د سپینې ماڼۍ جګپوړی سلاکار سټیف بینن له دې سره مخالف و چې امریکا د افغانستان په مسله کې ډېره شکیله شي، او پرون چې کله دا خبري وشوه له هغه وروسته دا معلومه شوه چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. فکر کوي چې آیا دغه شرایطو کې چې د افغانستان کوم شرایط دا امکانات شته چې د افغانستان د امریکا دننه اختلافات دومره ژور وي چې د افغانستان پر مسله ځینې کسان له کارونو ګوښه شي؟
زه فکر کوم سټیف بینن صرف د افغانستان په مسله باندې به ستونزه ونه اوسېږي، ولې موږ او تاسو تېر وختونو کې په بېلابېل راپورونه اورېدلی چې ډېر نور مسایل هم دي چې په هغې کې اختلاف د نظر شتون درلود. نو کېدای شي یو لامل یې د افغانستان هم اوسېږي، خو یوازینی لامل دا نه دی. په ډېرو نورو مسایلو کې هم دلته د نظر توپیر او یو څه ستراتیژیک نظریات چې هغه درلودل د منځري ختیځ په اړه باندې، په هغې باندې د امریکا ملت هم وخت نا وخت غږ پورته کړی و، او د امریکا په نظام په داخل کې ځانګړي ډول هغه نظامی اسټابلیشمنت چې بولی هغه نظامی برخه د حکومت یا د امریکایي سیستم، هغه د نظریاتو سره اختلاف درلود، ولې چې د امریکای عمومي نړیوال ستراتیژي د بدلولو هڅه کوله، کوم چې په دې صورت کې چې امریکا په نړۍ کې دومره ډېره بوخته ده اسانه بنوه. نو کېدای شي یو لامل دې خو دومره یوازینی لامل دا نه دی. او بل خبره دا ده چې اختلاف د نظر او بیا د یو چا هغه څوک چې ژور اختلاف، یعنی چې ډېر خلک په وخوا اوسېږي او یو کس په بله خوا اوسېږي، په نوره نړۍ کې دا یو عام معمول دی. نو ماته دومره غټه حادثه نه ښکارېږي، اما هو یو لامل یې کېدای شي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه راستوي. البته طالبانو بیا په ورته وخت کې دا خبره او دا ضمانت نه دی ورکړی چې په افغانستان کې به جګړه بس کوي. آیا دغه څه بیانونه د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي تاثیر کولی شي؟
زه فکر نه کوم. اول چې امریکایان د سیمې څخه او د افغانستان د جګړې څخه کافي معلومات لري. د امریکا د امنیت شورا سلاکار میک ماستر په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان او د سیمې څخه پوره معلومات لري، او دغه ډول لیکونه یا خبرې زه فکر نه کوم دومره ژور اغېز په ستراتیژي باندې ولري. که چیرې طالبانو د دې ترڅنګ چې دوی ته دا وړاندیز کړی وای چې تاسو نور عسکر مه رالېږئ او نو آپشنونه الټرنیټیو یا بل بدیلی وړاندې کړی وای، نو کېدای شي د بحث وړ ګرځېدلی وای. د مثال په ډول که چېرې دوی ویلی وای چې موږ به فکر وکړو چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړو، یا موږ به فکر وکړو چې موقت اور بند سولې د مذاکراتو دپاره زمینه سازي وکړي، شاید دې خبرې یعنی یو اضافه یو څه چې ورسره وای د یو اغېز درلودلی وای. خو وچ کلک دا څه دا خبره چې تاسې د نور خلک نه رالېږئ، خو دا خبره خو د پخوانه هم ده چې تاسې د هېواد نه ووځئ او دوی په دې تکل کې دي چې ټول نظام په خپل لاس کې واخلي. زه فکر نه کوم چې دغه خط یا دغه وینا به د امریکا په ستراتیژي باندې کوم ژور اغېز ولري.
د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي او پرون په کمپټیټ کې بحث پرې وشو، د مسلې ته هم اشاره وشوه چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي، آیا مطلب یوازې پاکستان دی چې هغه هم په دې ستراتیژي کې شامل وي او کنه ستراتیژي به پراخوي؟
کله چې جنوبی آسیا بحث راځي یوازې پاکستان یې بحث نه دی، دلته امریکا د چین سره د افغانستان په سر اړتیا لري چې تفاهم ته ورسیږي او دوی په ګډه باندې د کار کولو یو ګډ کار کولو لپاره یو زمینه مسایده کی. په همدا مهال دلته د هندوستان مسله ده، څوک چې د افغانستان سره خواخوږي لري او په پخوا کې ډېرې مرستې او ملګرتیاوې کړي دي، لیکن د پاکستان سره اختلاف لري او پاکستان د هند څخه ویره لري، او یو لامل دا هم هغوی وړاندې کوي په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره چې هند په افغانستان کې پراخه اغېز لري. بیا همدا هم مهاله هندوستان د چین سره سرحدي ستونزې لري او دا چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري دا هم د هند او د چین ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل ګرځېدلی دی. نو بنا ان کله چې د سویلي آسیا خبره کېږي په دې کې یوازې پاکستان هدف نه، بلکې دا دوه درې ستر هېوادونه چې په سیمه کې برخلیک ټاکونکی رول لري او د سیمې په امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات کې ځانګړی رول لري، دا ټول تر بحث لاندې راځي. او په دې کې تر ټولو ځانګړی د چین سره د تفاهم تر رسیدو او چین ته دا قناعت ورکولو چې د امریکا په افغانستان کې شتون به د دوی اقتصادي او سیاسي ګټو ته زیان نه رسي، او دغه قناعت چین ته ورکول دا هم د دې برخه ده. یوازې پاکستان یې بحث نه دی، اما پاکستان به د بحث یوه غوښنه برخه حتما جوړوي.
رحیم صاحب مننه. مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکو چې له کابل په ټلیفون را سره
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ درامنځته شوی شخړې د څرنګوالي په تړاو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو متفاوت عکس العملونه شو دلیدي. د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب دغه کړنه یو ناوړ عمل بللی او له حکومت په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. خو د جنرال عبدالرشید دوستم په مشه د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یو توتیه بللې ده. واصل بسال له کابل راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي وایي چې افغان حکومت د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د وغړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه سړي، د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې پر ورځ د قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته ویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن په وړاندې غیر قانوني کړنه د دې خودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنگ سالارانو سره مخ ده.
شی خواهد بود که
تر ټولو لوی غیظ به دا وی چې په افغانستان کې به په حکومت او قانونمندۍ د خلکو باور ختم شي او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پښتنې لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال دا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د خاغلی نور یوزوی د چپ غوږی وسنډه پرې کړې ده او خپل اتمامت نور او ساتونکو یې وهله ډبولې هم ده. خاغلی مومن له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوی زور زیاتی په اړه د سیډنه وکړي. خو د عطا محمد نور په مشه د اسلامي جمعیت حزب د یو خبر پاڼې په خبرولو سره د غیدارت کړی او ویل دي چې حکومت په 1300 کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د زنګړو کړیو د توتیو مخه نه دنی ولې. په خبر پاڼه کې د حکومت په مشانو غک شوی چې خپل مسولیت دی وپیژني او د دوی په خبره د دې نوې توتیه مخه دی ونیسي او د دې حزب صبر دی نور نه ازمایي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشه د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یو هڅه ګڼي. د دې حزب بیان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر کړي په دې هڅه کې دي چې د بلخ والی ته توتیه جوړ کړي.
حکومت مرکزی
رای مقصر نمیدانی ولی موږ دلته مرکزی حکومت په مشخص ډول مقصر نه ګڼو، خو یو شمېر کړي په دې هڅه کې دي چې دغه قضیه لوی کړي او د استاد عطا په وړاندې و دوسیه جوړ کړي چې موږ د افغانستان پر روانو شرایطو کې د داس یو څه غوښتون کې نه یو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د سیرل لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی ده. د کورنۍ او چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر سیرونو لاندې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته رضوان مراد کتنه کوي.
اټلانټیک خبرونه لیکي
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، نو د هغه وخت او نن سیاسي وضعیت ډیر بدل شوی دی. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره په سیمه کې له یو شمېر هیوادونو سره لکه روسیا، چین او ایران په سیالۍ دی. د خبرونې په باور له تیرو 60 کلونو را پدې خوا دغه سیالي د نړۍ په مختلفو سیمو کې روانه ده. د دې سیالۍ لپاره د اټلانټیک چاپی خبرونې په باور متحده ایالاتونه خپلو امنیتي ګټو ته پاملرنه کوي. کله چې امریکا په یوې کورنۍ جګړه کې مداخله کوي، نور واړه ملتونه اړخته کیږي، او چې کله دغه هیوادونه څنډې ته شول، دوی په خپلو کې سره نږدې کیږي چې ستونزه حل کړي. اټلانټیک خبرونه لیکي که چیرته امریکا د افغانستان له جګړې لاس واخلي، نو ښایي ایران د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. بل لور ته به روسیه چې د سوریه په جګړه کې د ایران متحد ده افغانستان ته مخه کړي. اټلانټیک لیکي که امریکا افغانستان ته شا کړي، طالبان به بیا هم بریالي نشي، ځکه چې نه ایران له زړه د طالبانو پر بری خوشحاله دی او نه هم روسیه. خبرونه وړاندې لیکي د دوو هیوادونو ایران او روسیه مداخله به پاکستان مجبور کړي چې چین ته مخه کړي. چین به له روسیه سره د افغانستان په چارو کې یو ډول مشترک دریس پیدا کړي چې دغه نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره ستونزمن دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر د مړینې مسالې ته اشاره کړې ده. 20 کلن ایرون گرین برید د پنجشنبه په ورځ ناوخته په ننګرهار کې وشل شو. د ورځپاڼې په باور له دې سره روان کال په افغانستان کې د مړو شو امریکایي عسکرو شمیر 100 ته ورسېد چې وایي له داعش سره د مستقیمې جګړې پر مهال وشل شوي دي. امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش پر ضد هلې ځلې زیاتوي او دا ډله به ځپي.
افغانستان لرغړی آریانا سعید وایي د خپلواکۍ د ورځې په اړه کنسرت په کابل کې د غازی سټیډیوم پر ځای د کانتیننتال هوټل مخې ته جوړوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
وروسته لاغه چې د کابل ګارنیزون سرپرست قومندان ویل په غازی سټیډیوم کې د آریانا سعید د موسیقۍ د کنسرت امنیت نشي ساتلی، د دې کنسرت جوړونکو اوس د کنسرت لپاره د کابل د انټر کانټینینټل هوټل مخه انتخاب کړي. سندرغاړي آریانا سعید د جمعې په ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویډیوي پیغام کې وویل چې د کنسرت ځای بدل شوی خو لغوه شوی نه دی. نوموړي وایي پلان یې دا و چې په غازی سټیډیوم کې به د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي، خو کله چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو نو اړ شول چې دا کنسرت ځای بدل کړي. آریانا سعید وایي تر پرون ورځې پورې زموږ پلان همدا و، تر هغې چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو او راته وویل شول چې د کنسرت پر مهال امنیتي ګواښونه زیات دي او دا چې غازی سټیډیوم یو پرانیستی ځای دی او د داسې یو ځای کنټرول او امنیت ستونزمن دی. دا یو داسې خطر و چې هیچا پر غاړه نه شو اخیستلی. آریانا سعید د پروګرامونو تنظیمونکي آصف سعید ازادي رادیو ته وویل امنیتي ادارو له دوی وغوښتل چې په یو تړلي ځای کې د کنسرت جوړ کړي چیرې چې امنیت ټینګول اسانه وي. نو له همدې کبله دوی وسته د کنسرت لپاره انټر کانټینینټل هوټل مخه انتخاب کړه. نو موړې وایي که کنسرت په غازی سټیډیوم کې وای نو دوی تمه لرله چې تر 60,000 پورې ټکټونه به وپلوري، خو اوس دوی په کم شمیر کې خلک ضایع ولای شي. خغلی اسیب وای خو اوس چې ځای بدل شوم فکر کوم چې له 3000 تر 5000 پورې کسانو ته خای ځای ولرو. هغه ته هم څوکۍ نه ګډو کنسرت ته راغلي کسان به ولاړ پاتې وي. د خوځو سړیو زینو به له یو بل بیل وي په دوه طرفونو کې. آریانا سعید وای کنسرت به نن 4 بجې پیل شي او تر نا وخت به دوام وکړي. د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان ازادې رادیو ته ویل دوی د کنسرت له جوړېدو سره کوم مخالفت نه لري، خو په یو بوخت ورځې په غازی سټیډیوم کې امنیت ساتل ستونزمن وو. خغلی امان وایي موږ له کنسرتونو سره کوم مخالفت نه لرو، یوازې هغوی پیشنهاد کړی وو چې په غازی سټیډیوم کې غواړي کنسرت جوړ کړي، خو دا چې ګواښونه موجود وو نو موږ له غازی سټیډیوم سره موافق نه وو. دوی کابل ځای ته دا کنسرت انتقال کړي، موږ ورسره مخالفت نه لرو. د افغانستان د خپلواکۍ د اتنبیې مکلیزې په مناسبت د آریانا سعید د کنسرت له 4 ورځو راهیسې په رسنیو کې د بحث موضوع وه. خپل آریانا او د سندرو مینوالې د کنسرت جوړولو ته ژمن دي، خو ځینې کسان بیا نه غواړي چې د موسیقۍ دا کنسرت دی په کابل کې جوړ شي، او ځینې خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرداری او ګواښونه هم ورکړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن په کابل کې آریانا سعید کنسرت ورکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه باندې په روانه خبرونه کې نور مطالب هم لرو. امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډمنه فضا کې کولی شي چې د خپلواکۍ ورځ په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې ترسره کړي. همداراز د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو چې خلک بیرغونه خرڅوي او د کابل په واټونو او کوڅو کې بیرغونه رپوي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي. لږ خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر رومانیا د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګرځند هوان توغندیو د سیستمونو او ورسره د تړلو مهماتو پلورل تایید کړی دی. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې پر نوبل د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د خرڅلاو د بهرنۍ پالیسۍ او د ناتو د یو متحد هیواد له امنیت سره په مرسته د امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ملاتړ په خاطر تایید کړی. د امریکا د دفاع وزارت د اداره چې د واشنگتن پر متحدانو او شریکانو د وسلو د پلورلو مسولیت لري وای د پنځنبی پورزې په دیاړه د امریکا کانګرس ته یاداشت استولې. ناتو له هغه وروسته چې په 2014 کال کې روسي د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه چلا او لزان لخپل خاور سره یو ځای کړه د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. بلورته د روسي ولسمشر د جمی پورز د کریمیا سیواستپول شارته کاری سفر پیل کړ. کریمیا هغه سیمه ده چې درې کاله مخکې روسي له اوکراین څخه جلا او له روسي سره یو ځای کړه. کرملین وای پوتین د لیدنه پرون یو تعلیمي مرکز ته پورتک پیل کړ. تاکل شوی ده چې نوموړی به کریمیا کې یو موزیم ته ورشي، همدارنګ به د کریمیا د تاریخ په اړه د هنري آثارو یو نندارتون وګوري. پر دې سربیره به ولادیمیر پوتین د غلطه د دویم نړیوالې جګړې کې د کریمیا د مدافعانو د یاد پر څلی ګلان کیشته او بیا به د موسیقي په یو پروګرام کې ګډون وکړي. د لاغیر وروسته چې په 2014 کال کې روسي کریمیا لاندې کړې ده، د غلطه د ولسمشر پوتین لشتر لشه نه هم سفر ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې صفه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو خبرونه کوي. د آزادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو اوس مو له یوې نوې کمرې، له یوې ځانګړې کمرې اسمت څارون خبروي.
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنی ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان دا ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي. که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ور باندې فلم واخیستل شي، خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو. ایبیکویټی لیبس کمپنی وایي دا کمره چې فرنٹ رون میږي له ټویټر، فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي. دا کمره 8.5 ملیمتر لوړوالی او 8.3 ملیمتر پلنوالی لري. وزن یې یوازې 55 ګرامه دی. د دې ګجټ په مخکنۍ برخه کې 2.8 میگاپکسلی کمرې شته. شاته هم د 1.6 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 5 پکسلی کمره موجوده ده. د دې کمرې بیټری د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده. د کمرې بیټری د USB په وسیله چارجیږي او له همدې لارې د کمرې له 2.5 گیگابایټ حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي. د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لیږدولی شو.
په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اتنویې مکلیسه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څام د دې ورځې په مناسبت ته کوم جدي ګواښ راپور نشته، خو وایي له دغه فرصتونو د دولت مخالف وسلوال استفاده کوي نو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه وړاندې د امنیتي چارواکو څرګندونې لرو، خو اوس په خپلواکۍ په مناسبت د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
څنګه نیولا خلیلی سندر خبری کم دا پکتیا سمکنی ولسوالی نا دا چینن دا زماری اتش تمنی که دا پاری ورد افغانستان خپل وکی تر لاسه کردی و دنیا افغانستان آزاد شو دا دی ورزی پونسی بد طول افغانان ورین سه دا آزادی را دو دلاری مبارکی را نکوم افغانانو آزادی ورد مو مبارک شا مبارک شا مبارک شا.
السلام علیکم فخر خبرکم علمان و لیکم اور انا پرے اور یہ آزادی یہ یہ خالص خالص مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شوانی تھا وقت نے ہم سے مرتجع یہ اور یہ مبارک ہے وائی
دا سدی راډو د یوشمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي وی یادونه وکم چې نن ل دوه تر درو بجو پورې او ل درو تر څلور بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري پورې پروګرام کې برخه واخلئ. لاند خبرونه افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنیوي مکلیزه په رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسم ولمانځي. اتنیوي کال مخکې د اسد د میاشتې په 28مه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو د افغانستان د بشپړ خپلواکۍ اعلان وکړ. افغانستان درغړی آریانا سعید وایي پریکړه کړې چې نن د کابل د انټر کانټیننټل هوټل مخې ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقي کنسرت ورکړي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژلې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هوان پرون مازیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. د فرهاد په وینا په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه تنه نور ولسي وګړي هم د طالبانو په خپل منځي نشته کې پرون وژل شوی. د امریکا د ولسمشر جنرال پاراون کې لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپل دنده خوشی کوي. دا اعلان پرون سپین مړی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانونه اوکرين ته زیدي بهل ته د اوکرين د ولسمشر او د اوکرين له دفاع وزیر سره خبري وکړي. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شي د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. او د یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر وزارت ویلی دی چې ماتیس به اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د فنلند چارواکي وایي په لویدیز ښار تورکو کې دوه تنه په چاقو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې معلومه کړي دا تروریستي برید دی که نه دی. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریحي پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مطالب خبرو. په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اتنوي مکلیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کوم جدي ګواښ راپور نشته، خو وسلوال مخالفان ډېر کله له داسې فرصتونو د خپلو بریدونو لپاره استفاده کوي چې دوی یې د مخنیوي لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او معاصر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو، خو تر دې اعلان وروسته بیا هېڅکله دا هېواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له هماغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نیټه د خپل هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعه نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر سینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د آزادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوې دي. خو دا هر څه په داسې وخت کې دي چې ترې مخکې څوونه یو کې د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړي او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ته جمعې په مخام ازادۍ رډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
خغل دانش وی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شو. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ په مرکز ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته.
حملات تروریستي یا فعالیت های تروریستی را وجود نداره.
د کابل د ګارنیزون سرپرست کمانډان جنرال افضل امان هم ازادۍ رډیو ته وویل چې د کابل په بیلابیلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت لتیر وی و نه رئیس امنیتي تدابیر زیات شوی.
ما از تاریخ 21 انمی ما یعنی ما
خپل امان وای موږ د صد میاشتې لې وشته منې ته رئیس کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړی. په ولسوالیو کې معاملات تر سره کړی. د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولې. هلمون یو شیدا جشن با په مسونیت او خوندیتوب کې تر سره شي.
ما در یک مسئولیت آرامش پر شوه.
سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنبی مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هواد د جګړو او نامنیو شاهد دی. خو پر دې سربېره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ زیاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خبر کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ ورځ ولمنځي او دوی امنیتي تدابیر سخت کړی دي. کابل ته ورسول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان په ټلیفون را سره ده. تورمان صاحب په کابل کې وضعیت څنګه ده؟ د جشن له خاطره خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او امنیتي تدابیر څنګه؟
بلی شبر صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د تنویم کلیزنه لمانځنه کیږي. دلته په کابل کې د واټونو پر سر باندې امنیتي ځواکونو خاص امنیتي تدابیر نیولي د ورځ لپاره او خلکو هم تر ډیره دغه جشن په افغانستان کې یو مردمی جشم ده. عام خلکو لخوا ډیر منځل کیږي. خلکو بیرغونه اخیستي دي، په خپلو موټرو یې لګولي دي، د غشان د خپلو کورونو پر سر باندې لګولي دي. په واټونو کې هم لیدل کیږي چې بیرغ خرڅونکي د افغانستان بیرغونه پلوري او خلک یې په ډیره مینه اخلي له ځانه سره. نو ټاکل شوی چې نن خو د سهار پیل دی، خو په ورځې په راوږدو کې دغه پخوا ته په کتو سره چې دا خول منځل شي د ټرونو او دغه شان د میلو په جوړولو سره دغه شان ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په افغانستان دفاع وزارت کې د ازادۍ منار ته ورشي، اولته د ګلو ګډي کېږدي. نو دغه موضوعات چې نن په کابل کې د ازادۍ جشن د دې په ترڅ کې ولمانځل شي.
تورمن صاحب، د تیرې ویونی ته کوو ګورو، د افغانستان له مختلفو ولایتونو ازادي راډیو راپورونه لرل چې خلکو د جشن لپاره تیاریانې نیولې. داسې نه ښکاري چې سش کال افغانان غواړي چې د زمري 28 منیټه د پراخو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي.
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دلته په افغانستان د سیمه ایزو د سیمه ایزو ټولنو خپلواکې ادارې هم د اعلامیې په خپرولو سره په ولایتونو کې د سیمه ایزو د حکومتي ادارو څخه چې دوی د اثر د 28مه په ښه ډول سره ولمانځي. دغه شان خلک هم چې کتل کېږي سږ کال د په بیلابیل ولایتونو کې په ځانګړي ډول له ننګرهار څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې هلته په ښه شان سره دا دوه شپې لمانځل کېږي او نن شپه به په هلته د اور لوبې هم وشي او دغه شان د دغې ورځې په مناسبت باندې د کرکټ لوبه هلته جوړه شوې ده. پای لوبه به هغه وي، دغه ټورنمنت جوړ شوی او چې نن دوی پای لوبه وي. ضمناً خلک میلو په کولو سره او دغه شان د خاص مراسمو په سره دغه ورځ لمانځي. نو سږکال د نور کلونو پر تله باندې چې لیدل کېږي په کابل او ولایتونو کې دغه ورځ په ښه شان سره لمانځل کېږي.
تورمن صاحب، تاسو ننګرهار ته اشاره وکړه. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د جلال آباد د ښار انځورونه اوریدونکي کتلای شي چې هلته خلک څنګه جشن لمانځي. ګڼ عکسونه دي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې خپره شوي دي. په تیر اونۍ کې مو راپور درلود چې په خوست کې عوامو تقریبا 300 موټره د کاروان په شکل باندې تیر کړل او بیرغونه یې پرې راپول، او له کابل هم دا د تاسو ویل چې خلک د جشن روس په شاندارو مراسم ولبانځي، یعنی تر اوسه پورې که څام تاسو ویل چې سهار دی د افغانستان د شمال له ځینو سیمو هم داسې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي چارواکو او یا ستاسو د معلوماتو له مخې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه کړی؟
تر اوسه پورې نه، د سکمنه امنیتي پیښه چې په دغه څو ورځو په ترڅ کې آتا دا پرون او بل پرون یا دغه مراسم په جوړولو ځای کې یا په نور ځایونو کې شوي وي. تر اوسه پورې داسې امنیتي پیښه نشته په ځانګړي ډول نن، خو تر اوسه پورې د هیڅ یو امنیتي پیښې په اړه کوم راپور یا خبر نه دی رارسېدلی. او ځکه چې ما ووي مخکې چې امنیتي تدابیر په خاص ډول په ولایتونو او په دغو کې نیول شوي دي. اوس د ننګرهار ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې هلته د اته څلوېښت ساعتونو لپاره کچونو لپاره غټي موټرې هغه ښار ته نه را پرېښودل کېږي، په هغې باندې بندیز لګول شوی دی. نو له دې ښکاري چې یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر ځانګړي د دغه ورځ د لمانځلو لپاره نیول شوي دي.
اجمل تورمان مننه له کابل. اجمل تورمان د خپلواکۍ د اتنوی میکلیز په مناسبت له تاسو سره معلومات شریکول. بیا هم موضوع پسې تعقیبوو، یو تفصیلی راپور لرو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په مناسبت. دغه تفصیلی راپور له خان محمد سین څخه ور
بیرغ واخلی راځي د ازادي ورځ، راځي بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ، بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغو زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځان وژونکو بریدونو شاهدان دي، نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي:
نبی الله یم، راولم چې دغه اسلام بیرغونه ولیدل، خوند راکړی او جذبه او مینه د وطن را سره ما ځم په دغه موټر باندې ولګوم چې خلک یو ګورې چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنیو او جنگونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندۍ ده او درناوی کیږي. لنن نه اته نوي کال مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکۍ په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغه ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه بریالیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتوري کې لمر نه پریوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
خاغله مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوې کول د دغه ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلي چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه، یعنی تر 1919 میلادي کال پورې د برېټانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیډونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیر واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. خاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغه ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
خلکانو په حکومت کې هم دا ورځ بیرنګه شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بیرنګه شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. آزادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوی او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د آزادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسم نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د سور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګن مانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغې ورځې مانځل هم محدود شول. خو سږکال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغې ورځې د نمانځلو ډېره تابیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگه امی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګوري در معلومه بسی چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپای حکومت
تاکل سوی د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړه سي او هم دا رنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمندي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکیل شوی دی. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترهګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ارزښت سره یو شی شوي دي. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالۍ د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده.
وزیر صاحب که دی خواه کبی مرکه با پیل کرو
پیل بی که ما بر خطا کیجه ده وای چه ده بلوسی چرت اخیسی شایسته دی
سترکی مو خایسته دی وزیر صاحب ده می رور لکانادا را لگلائی دی
رشتیه؟
هو
تا با یو کار وکره را تا
چه دول کار؟
که دی لورو را ده اغا مارکیت ادرس وقتیه لکم نایی چه تا ده بلوز اخیسی دی ځکه زه مې اوونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ راته معلوم شي وا به یې خلم ځینې ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس یې راولیږي. ناخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی کنه ما خو دلته په کوټې سنګي کې اخیستی دی او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړلې؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
ځه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللم. خیشان مو ډیر اصری خلک وه، ټول په بهر کې اوسېدل. داسې شایسته شایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو، د بهر شیان کله دلته پیدا کیږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
هو رښتیا وایې. اوله ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه، ټولو راپورې وخندل. وایي ته هم بېکاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو، د دنیا ټول بېکیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایې. اوله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستې وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم. او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایي وزیر صاحب، دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اوریدلی دي، که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکم. په دې دنده هم اعتبار نشته، هسې نه چې بېرته برطرفه شم او د اروپایي جامو او رایې سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما منې چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم، اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاه څخه راغلم، چارایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږي نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځي نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي تخجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راست.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
والي
زکاچی
والدې تلیفون جوړولو کیسه ګرمه شوی،
ځکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
والدې شیر بازار سوړ شوی،
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
والدې قدرت سړی له خپلوانو او آشنایانو لري کوي،
ځکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي.
ولې د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندۍ او مستوي،
ځکه چې په خانه او پیسېدارۍ کې احساس بل غریب ته ورزي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي،
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونین کېږي نه،
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل ک، ځکه په خوا بغله په نغدو پیسو پسې ګرځیدل، خو چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل، معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو د خیره؟
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللي او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سر زر دی که الماس؟
نه سر زر دی او نه الماس، خو پیسې درې جوړیږي.
والا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې بچې ونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه ډارنه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو وینې.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا خبرې مه کوه راته، په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چه ده چه خاک شده که
نه؟ نه، ده چه خاک خو نشده؟
نو چه خاک نشده رازه پکرکی رو آوره.
خا، خان اوز داغ مال رو باسه، چه سه شایدی زو خود دل سودا مر کرم.
داغه ده، دای هم مال
ده موبایل کریدیت کارتونه؟ زده ده تا بیولم؟
او، ولیوانه یا چه کم وی ده 50,000 نزیاد کارتونه دی. پا ده وقت که تا تلکه چه ده کم خکاری؟
نو ده ده معلمه کرده ده کم اشول؟
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وې.
و لیونیا، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولی وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره امینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیاوري خیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بل وطن کے مسافر یو دا مزان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن دی افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گنا تا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می بیرتا لارشم پا وطن که می جانان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می میری گینا دا پلار نکم می دا نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده